نان که چیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
دری کسا پولیس وجود سویدی
آزادی
خزین نفس اجازه نور که چه دوی باش تسکره وخلی
دلانا فیصله و منگولا وقت در شدی
پوهنه
اسمه مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په ځمکه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
ستاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین سوی دی؟
د مونږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت آسیب پذیر قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره مو کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزوری انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو، د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده یو ډیره غټه ستونزه ده، د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هره ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین ته تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغه بدبختۍ او د دې فقر لمن ټوله سي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دوی ورسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګ ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ او تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشئی توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دی چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیوز دی چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی هغوی د تداوی لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسې دودیز چار له تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به یې له دا ډول درملو کار نه وي اخیستی او یا یې هم په خپله نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یونانی یا هندي درملو په نوم مشهور دي، له ډیره پخوا راهیسې په ټوله نړۍ کې جوړېدل او یا هم استعمالېده. موږ په نننۍ خپرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځئ ناجیې صافۍ ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړی، د ژوند د لومړنیو وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره یې له یوې تجربې هم دریغ نه دی کړی. انسان هڅه کړې چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبیعي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوی وکړي. له هماغه دمه تر دې دمه د دودیزې درملنې تجربې پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزې درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځنګړیو سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ له بل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په ځمکه باندې خلق، انسان حتما مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. داسې دقیقه تاریخ نشته. ځینې گاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دن، داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند، 1500 کال مخکې په مصر باستان، مصر باستان کې خلک د بوټو نه استفاده کوي.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یوناني طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې له بل هر ځایه ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بېلابېل درمل او د درملو فورمولونه رامنځته شوې دي. دا چې افغانستان ته د یوناني طب فورمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به یې واورو.
او افغانستان، د افغانستان سنتي طب متاثر ده هم اغا پخوانه یا باستانی طبابتونو یا فرهنگونه ده. په افغانستان کې هندي تبابت، یونانی تبابت او اسلامی تبابت اثر لري، ځکه چې افغانستان د بودایی دوره هم دست اسلامی دوره او بلخه او مخکې د یونانی دوره تیر کړی، او کله چې بابر منځته راغی او په هند کې خپل امپراتوری جوړ کړ، نو په دې وخت کې افغانستان هم جز دده قلمرو او علایق فرهنگی د هندیان و افغانان ترمنز دیر زیاد شو. لهمده که بلا اوز تاسو چه بازار که بگوری اکثر مواد چه ده بیرون نراول که گی اکثرا دوایی بوده ده هند نوارده گی، مثلا زرچوب و زنجبیل. مخ که دمره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل، ده شربت په شکل تهیه کیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده. بیا ورستا لک پیشرفته شو، بیا په شکل ده خلاصه و تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی ده اوبه پیدا شو. و اوز هم ده شیان چی ده عصری تب سنتی تب تاییدوی هم ده اوز پا چین که جاپان که پا استرالیا که هم ده سه پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا تبابت که استفاده که خصوصا ده مزمن و امراض و پا ده داوی کلک فشار خون، ده چربی خون، ده شکر رو.
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چارې روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځانګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې امله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلمه دوایی تولیدوي چې پروستات و پاینده علاج ده پاره دی او بوله ده شکر ده ناروغی ده پاره.
خغلی کریمی اول کسه هم پا افغانستان که یو شمیر ده دودیز و درمل و جوڑون که طبیبان ده صحت عامه وزارت سره ثبت دی او ده ازموین لاری ده کار جواز لری، خو بیا هم پا یو شمیر سیمو که داسی طبیبان شتا چه ده درمل و جوڑول و کاروبار ورتا لنیکون را پاتی ده. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینوهه په نوم کتاب چې د فرعون د طبیب دی او له میلاده 300 کاله وړاندې لیکل شوی لوستی. دی وایي
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب د طب له موادو څخه چې کومه استفاده کېږي هم یادونه کړې ده. په سینوهه کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یونانی طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نومه معلومیږي، سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله، او د یونانی طب لرغونتیا ډېره زیاته ده په سینوها کې یادونه شوې ده، په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یوه له هغو پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه یې معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړې وایي چې افغانستان ته له یونان او هندوستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقل شوي دي.
طبابت یونانی او د هندي طبابت په منځ کې مشابهات ډېر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و یا د اسکندر مقدوني په وخت کې کله چې د هغو سره بعضې طبابان راغلل هغو هم دغه دود یې دلته خپاره کړل، یعنی دغه ځای هم طبیبان راغلل. او همدارنګه هندي طبابت چې دی هغه افغانانو چې هملته زده کړي وه او بعضې هغهونه چې افغانستان ته مهاجر سول یا د افغانستان تولارل 300 کال مخکی دلته دود پیدا کرده، او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري، او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پښو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي او د دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوی چې دودیز طبابت خدای مګر په دغه برخه کې باید ذکر وشي او د یوې معتبر مرجع لوري ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولی خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، دا پوښتنه راته د کابل اوسیدونکي روح الله ساروان ځواب کړي.
دا چې کوم بوټی جوړیږي دا طبیعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه سری چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی د جنبي عوارض تر څنګ ګټه یې ډېره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي او که موږ د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي، د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډېره ګټوره ده او خلک یعنې ډېر باوري دی پرې چې ډېره ښه ده.
د کابل اوسیدونکي پیغله ارزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغېز ولري او همچنان مفیده به هم وقیسي، خو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړې یو معیار ورته وټاکل شي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبیبان هم څه اوس چې فقط یو هټۍ خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او پختي کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې را پیښې کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا دیرشو کلونو را په دې خوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي، وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
کم سړی کم گیا استفاده کوي، خو داغه مزاج داغه خواص او داغه تفیت ته شناختی وکي، یعنی پیژندوله وکي. که چیرې هر گیا پیژندولی وکړه هغه گیا په انسان کې وجود مؤثره تمامیږي، او که چیرې د ده سره پیژندولی ونه کړه نو داغه گیا چې داغه هیڅ نتیجه نه ورکي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوي او بوټي پیدا کیږي او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي؟ پاره هم درد وای
2300 رقم گیان په افغانستان کې صادریږي، خو بس بختانه د دین ډیر کم مقدار دی از خارج ته نور دی، یا نه فلسطین شته نه ترتیب شته نه جوړول شته. که افغانستان به من سپیزي به من سوخزي شیرین بیا وته وي دازي سورنجانزي مثال ته سپانزي بربوزي بس اینجا وته وي څوک ته اینجا وي دازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یوناني طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده:
وزارت سرنامه، بررسي قوانین او فارمسي تحصیلات علي او د سالندوالۍ د دې ټولو یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټولو نه ارزیابي اخلي، ارزیابي معنا امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختمه شله د نه وروسته کوم سړی که کامیاب وه هغه ته اسناد فارغت ورکوي، او که کوم سړی ناکام ما غږ چې واسو نور کار وکړه هغه پیدا کړ بیا راشه دوم بار بیا امتحان تک چې کار کول شي.
دای وای چې اړوند ورګانونه باید د حقو کسانو مخنیوي وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه کچېری مخنیوي ونه شي نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یو ښه او غوره طبابت د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسول. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ وخت شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
آزادی رادیو لوونه تر وو